آزادی په چپو کې،
در امواج آزادی.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، به بخش دوم برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. این برنامه در امواج آزادی به نقش زعامت در نظام سازی تخصیص داده شده. میمان های برنامه محترم داود سلطانزوی، کارشناس مسائل سیاسی در بخش نخستی برنامه با ما بودند، و محترم امیدالله فاروقی، سخنگوی حزب حق و عدالت افغانستان، محترم شین کی کروخیل، عضو بلوسی جرگه افغانستان، مهمان این برنامه هستند. اونا در مورد موضوع بحث این برنامه صحبت کرده، به سوالات شنونده های رادیو آزادی پاسخ میدن. محترم شینکای کروخیل، عضو بلوسی جرگه افغانستان، شما چی تصور میکنین؟ چی باید شود تا از اینمی بنبست، از حالت فیدی ما بیرون برایم و افغانستان بالاخره زعامت را که واقعا مستحقش است به همو زعامت برسه و رهبرایی را داشته باشه که به خاطر منافع اولیای کشورشان کار میکنن؟
د آزادۍ په څپو کې دغه خپرونه د پرون مازدیګر له درېونه تر پنځه بجو پورې په مستقیم ډول خپره شوې وه. اوس یې تاسې تکرار اورئ.
راځو په دې کې چې د افغانستان راتلونکی زعامت څنګه وشي او څنګه جوړ شي. دا زما په اند باندې یو داسې خپل فعلي حکومت په راتلونکي انتخاباتو لپاره خپله نمایندګي بسلغ خپل رول ولوبوي، او په دغه رول لوبولو کې بجای دیسی مثلا این دست یا فرصت طول خلق تور کرایسی ترسو پوری اغا واقعی رهبری اغا کسان سی دیدی والتیا لری مثلا داغ فرصت ورتور کولسی سی رامانستشی باید مداخله ونه لری بلکه زبینه سازی وکی فیلی حکومت چه دیدی خصان رئیس جمهور چه تقریبا در لسکالا بی پوری کیگی او افغانستان دا بیاری افتخار تو بخه باید راتلونکي زعامت لپاره باید ځانګړي هلې ځلې وکړي. د داسې یو ټیم جوړول سي، ځکه په افغانستان کې اوس فکر کوم چې شخص ته رای ورکول به ډېره ستونزمنه وي. بهتره وي چې د یو ټیم جوړول او هغوی ته دغه فرصت ورکول تر څو پورې خلک وپېژني او بدون د کوم ویرې او ډار نه وکړی سي خپل ځان ظاهره کړي او خپل اهداف روښانه کړي. باید دوی سره پوره همکاري وشي، ځکه چې یو تعداد کسان له دې نه هم ویره لري چې ګویا فعلي حکومت شاید ځینې ستونزې په راتلونکي کې ورته ولاړې کړي، یا مثلا دغه فرصت ورته ونه کړی سي تر څو پورې، یا مثلا په دې باور نه دي چې که موږ چېرې کاندید هم سو کېدی سي مثلا ځین درغلۍ صورت ومي او ونه کړی سي چې مثلا دوی پسله انتخابات وګټي. نو دا ډېر مهم ده چې د فعلي حکومت دغه ډاډ باید ورته ورکړي خلکو ته، او بلکې همکاري هم وکړي سي مثلا تر څو پورې ښه ټیمونه مؤسسي. دوم دا مهمه ده چې مثلا د افغانستان به خلک، خصوصا مدني ټولنه، سیاستمداران او احزاب د دې مسؤلیت احساس وکړي چې دوی هم د افغانستان د راتلونکي لپاره مسؤلیت لري. نور هغه سیاستمداران چې همیشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي، باید هغوی ته دا فرصت ورنه کړای سي، بلکې هغه څوک چې ملي انګیزه، ملي فکر لري او د افغانستان حالت بهتري ته وړي او کوم لاسته راوړنې سي په دغه یو لسیزه کې موږ درلودلې، دا نور هم پیاوړي سي. او هغه کمبوتیانې چې درلودي، هغه نیمګړتیاوې چې وي، د هغه پوره کولو لپاره باید ځینې هلې ځلې او لارې ولټول سي. او بل داسې خلک هم احساس مسؤلیت وکړي، ځکه چې خلک باید په انتخاباتو کې ونډه واخلي، بې تفاوته پاتې نه شي. د افغانستان راتلونکي دوی رایې پورې مربوطه، او دغه رایه به ډېر مسؤولانه باید استعمال.
تشکر.
فاروقی صاحب، معمولا در اکثر کشورهای جهان احزاب سیاسی، رهبرای سیاسی و حکومتی در سه تربیه رهبرای آینده کشورشان و احزابشان کار میکنند. شما از او جایی که هم در حکومت افغانستان سهم داشتین و هم اکنون در تحرکات سیاسی افغانستان سهیم هستین و فعال هستین، آیا همچو کار در افغانستان شده به خاطر از ای که برای آینده از بین جوانا، از بین کسایی که واقعا استعداد دارن، علاقمندی دارن و عشق دارن به کشورشان کار شده باشه برای از ای که رهبرای آینده افغانستان تربیه شون؟
بسیار تشکر. به فکر میکنم اگر ما شما یک مقدار به تاریخ افغانستان بریم، حداقل در جریان 100 سال اخیر که بحث زعامت و حاکمیت های ملی مطرح شده، در مشروطه خواهی اول و در مشروطه خواهی دوم، بعد هم در دوره دموکراسی که متاسفانه به تحقق نرسید بنابر عدم رعایت اصول دموکراسی دموکراتیک، پاس نشدن قانون احزاب و ناکامی ها و مشکلاتی که مواجه شد، و بالاخره در جریان 10 سال اخیر که ما یک بار دیگه شاهد تداوم این بحث ها هستیم که نقش ملت در تعیین زعامت و در تثبیت زعامت و در به وجود آوردن زعامت بسیار در این نظام ها واقعا اساس بحث هست. متاسفانه با چالش های بسیار جدی مواجه بودیم. ما یک تعداد همیشه دعا میکنیم، همیشه بسیار آرزومندی میکنیم، بسیار صحبت میکنیم، گپ میزنیم، ولیکن شما میفهمین که بحث هایی که افغانستان و کشور ما و ملت ما در شرایط موجود با او مواجه هستن، تنها با این بحث ها فکر نکنم که بتانیم ما به او آرزومندی هایی برسیم که واقعا بیرون کشیدن افغانستان به عنوان یک کشوری که دچار چالش های بسیار جدی هست از این موج طوفان حوادث به بیرون کردن همو زعامت را که لازم داره ما هم ادای دین کرده باشیم بر ساختاری تو یک زعامت. من با شما موافق هستم که نقش احزاب سیاسی، نقش جامعه مدنی، نقش دولت ها، نقش تمام امو ستون های مختلف در نظام و نقش ملت در ساختن زعامت بسیار عمده هست. شما ببینید در کشورهایی که اونجا واقعا زعما و شخصیت های ملی تبارز کردن و اونا تانستن نقش بهینه خود در استقامت دادن ملت و در تثبیت و تشخیص و نهادی نکردن ارزش های ملی بازی بکنن، اینها در واقع جایگاه ملی داشتن و اونا تحت حمایت و تحت نظارت و تحت مراقبت بسیار جدی ملت های خود به این آرزومندی ها و به این مسئولیت ها دست یافتن. شخصیت های مثل پیشتر نام از جناب ماندیلا برده شده است، مارتین لوتر کینگ به عنوان یک شخصیت ملی در ایالات متحده آمریکا، جورج واشنگتن یا ابراهیم لینکن یا شخصیت های مماثل از اینا در افغانستان و در کشورهای همسایه ما، مهاتما گاندی و مثل از اینا، شخصیت هایی که تانستن اونا در استقامت دادن ارزش های ملی خود نقش چی در زعامت ملی و چی هم در زعامت جنبش های روشن فکری و جنبش های مدنی بازی بکنن، اینا همه در واقع عمو توانایی هایشان حمایت و نظارت و کنترل ملت پشتشان بوده. من فکر میکنم در این راستا نقش ملت و نقش نهادها نهایت با اهمیت است. ما با تاسف در شرایط موجود افغانستان اگر از لحاظ تیوری بحث میکنیم برای آینده افغانستان، من فکر میکنم بحث یک مقدار عمیق‌تر و وسیع‌تر هست، ولیکن اگر در رابطه به حالت موجودی که ما امروز قرار داریم و ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان و جلوگیری از حالت‌های بی‌ثباتی و آشفتگی‌های اجتماعی به مواجه هستیم، در این مرحله تثبیت کردن و تعیین کردن نقش زعامت و یا به وجود آوردن این زعامت، من فکر میکنم که مستلزم کارهای بسیار جدی هست که بله. افغانها در این مرحله بسیار حساس تاریخشان از مراحل بی التفاتی و بی تفاوتی باید بیرون شوند و به بحث‌های آرمانی دیگه نپردازن، واقعیت‌ها را باید جدا مد نظر بگیرن. آنچه که به عنوان ظرفیت‌های ملی ما داریم و به عنوان توانایی‌هایی که بیرون از افغانستان بر ما مساعد هست، در نتیجه این رابطه که امروز افغانستان الحمدلله ایجاد کرده در جریان 10 سال اخیر به عنوان ظرفیت‌هایی که در اختیار ملت افغانستان در بیرون و توسط خارجی‌ها میتونه به شکل مؤثر و به شکل مثبت در اختیار ما قرار بگیره، از اینا استفاده بکنیم و مدیریت بحث‌ها مستلزم کار جمعی است و این کارها به شکل انفرادی و به شکل پراگنده متاسفانه نتایج مطلوب نداشته. در گذشته هم شخصیت‌های بسیاری تلاش را کردن، ولیکن من فکر می‌کنم برای پرداختن به مسائل سیاسی اجتماعی به ابزار قرن 21 باید ما متوسل شیم. سو ابزار ایجاد کردن نهادها و حلقات سیاسی هست که ما باید اونا را به شکل بسیار شفاف، پاک، مبتنی بر قانون و مبتنی بر همین نیازهای امروز باید اونا را بسازیم و اونا را توجیه کنیم به خاطر تعیین زعامت و به خاطر تامین آرزومندی‌های
مردم. تشکر فاروق صاحب. محترمه کاروخیل، شاد مخکې داسې بحث وشو په دا خپرونې په لومړۍ برخه کې چې 12 کاله ډېر وخت دی، یعنې کولی شي چې یو ملت ځان سنبال کړي د دې مشکلاتو نه راووځي. افغانستان همیشه دا وایي چې 13 کاله جنګ و، مګر هغه سلطان زوی صاحب تاسې هم ورته اشاره وکړه، 12 کاله ډېر وخت دی که یو سړی وغواړي چې ځان جوړ کړي، نظام جوړ کړي، صحیح مشران وټاکي، نو افغانانو نه وخت تیریږي، ضایع کیږي، او بیا وروسته شکایتونه هم ډېر زیاتې. هره ورځ چې ګورو موږ په ټلویزیونونو کې، راډیوګانو کې، همدا شکایت کوو چې حکومت داسې دی، او په حکومت کې اداري فساد دی، په حکومت کې یعنی صداقت نشته دی او شفافیت نشته دی، کار اهل کار ته نه سپارل کیږي. مګر وخت چې بیا د رایو خبره شي، د صندوقونو بېرته چې ګورو، بیا ما په اصطلاح شو هم هغه کاسه ده بېرته، یعنې هغه کسان چې پاک کسان دي هغوی دپاره رای نه ورکول کیږي. یو زورمن، یو واکمن، یا جنګ سالار، هر نوم یې چې ورکوي، هغوی بیا بېرته حاکمان شي. نو د دې لپاره باید څه وشي ستاسې په نظر، چې ستاسې اول غواړو ستاسې نظر باندې ځان پوه کړو، چې دا د خلکو نه پوهاوی دی یا نه خبرتیا ده چې دوی وخت د صندوقونو ته ځي، هغه کوم رسالت چې د دوی دی هغه نه په ځای کوي، یا خپله وظیفه، یا هغه دین چې ور په غاړه دی د ملي ګټو او د وطن په مقابل کې، هغه نه عملي کوي، او که زمینه ورته نه مساعده شوي، او یا خلک بې تفاوته دي په مجموع کې. ستاسې نظر څه دی؟
اصلا خو کومه تجربه چې زه خپل هم لرم د دوه دورو د انتخاباتو څخه د ولسی جرګې لوی مشکل دا ده چې اصلا نړیوال هم او همدارنګه زمونږ حکومت هم د خلکو په پوخاوي کې از هغه څنګه چې انتظار درلوده هلې ځلې ونه کړې او پروګرامونه نه درلوده چې خلک په داسې مسایلو باندې آګاه شي. تاسو باور وکړئ چې دوه کاله مخکې مې چې د ولسي جرګې انتخاباتو خپل کاندیدانو داسې یو غلط پیغام خپل خلکو ته ورکولو چې هغه بېچارګان نه پوهېده، تا په دې ورته ویلې چې دغه کار څه کوې، په سل افغانۍ خرڅ کوه او ماته رایې راکوه، یو عقل یو سلګون خو ته کولی شې په خپل جیب کې ولري. نو فکر وکړه زمونږ د خلکو معصومیت له بېخبرۍ نه دومره غلطه ګټه کاندیدانو واخیستله چې د دوی په معصومو رایې باندې دوی لاړ سو وکیلان سو، خو متاسفانه چې دا د افغانستان لپاره یو لوی خیانت و صورت ومومل. زمونږ مدني ټولنه په هغه شکل چې بد رشته کړی وای یا داسې مسئله کې ونډه اخیستلې وای او هغه خپل مسؤلیت ادا کړی، متاسفانه چې اکثره هغه کسان چې فعالین د مدني ټولنې ځانه ګڼي تاسو باور وکړئ چې په انتخاباتو کې حتی ګډون نه وکړی. واقعا چې باید دغه واقعي پیغام د خلکو غوږونو ته لاړ سي. که تاسو فکر وکړئ چې زه د یوې ښځې په صفت ما داسې ځایونه رایه واخیستله چې اتله نارینه کامیابېدلی نه شو، ما خلکو یوې ښځې ته رایه ورکړه، ځکه چې که خلکو ته واقعي پیغام ورته ورکړی شي او د دوغوی د رایې اهمیت ورته وښودل سي، او زه مطمینه یم چې هغوی به خپل رایه ډېر مسؤولانه استعمال کړي. اکثرا خپل کاندیدان ډیر ملامت دي چې مثلا همیشه په نوم د قوم ژبې سمت و یا کله هم جهاد ورڅخه اغسي او کله خپله پیسې استفاده کوي او بل داسې بد د خپل رایې څخه څارنه وکړي. د خلکو ونډه د خلکو نظارت په راتلونکي کې ډیر مهمه ده، نه دا صرف خپل رایې د یو ملک په لاس کې ورکړي، ملک د ولسوال د والي صاحب او بیا کوم شخص دوی غواړي هغه به استعمالوي، بلکې خپل رایې مستقیما په خپله استعمال کړي، خصوصا ښځو ته هم دغه زمینه فرصت ورکړی شي چې رایې ورته ورکړي او خپل معلومات یو شخص باره کې کافی ولري او بالغه باید خپل رایه وکاروي. د ژبې او د تنظیم او د سم په اساس نه هغه ملي شخص د ټولو لپاره قابل دی قبول او واقعا په راتلونکي کې هغه وکړي چې افغانستان لپاره خدمت وکړي.
تشکر محترم فاروق صاحب. که تاسو هم غواړئ د دوستانو د پښتنو په ارتباط سوال غواړئ، مهرباني.
په افغانستان کې د موجوده حالاتم کې چې متاسفانه د یو قدرتمند سیاسي بهیر او حرکت نه جوړ شوی، د دې لپاره چې د افغانستان سبا د انتخابات په مخ کې ده، افغانان یو ځل بیا دغه سي متشتت نه کی او دلته دی دغه تشتت او پراکندګي په نتیجه کې خدای نه خواسته یو ځل بیا د موږ د سیاسي پروسه یو بل بحراني مرحله ته لاړ نشي او دلته سیاسي بحران را نشي چې هغه په تداوم کې متاسفانه ټولنیز بحرانات دي د دنیا تجربه ده خوده لای او موږ هم دا ترخی تجربه لرو. د دې لپاره چې دا ونشي دا ضرور دی چې دا باید ائتلافات پیدا شي، هغه تیمونه هغه کړیو چې د خپل افکارو و همغو خلکو سره په تفاهم رسیدي، د قدرتمن تیم په جوړولو سره کولای شي دوی اکثریت د خلکو آرا او افکار او انظار او همت ځان سره جلب کړي، هغه وخت دا مسایل حل کیږي چې دلته په دغه ائتلافات باندې او په دغه سیاسي ګروپو باندې او په سیاسي شخصیتو باندې د خلکو اعتماد سره راټول شي. د ما ارزو دا دی چې دا د موږ ولس چې الحمدلله اوس اکثریت بې سواد دي په ظاهر کې، مګر د هغه رسنیو او دغه اطلاعاتي جمعي وسایلو چې دوی په اختیار کې قرار نیولی په دې آخرو لسو کالو کې، له هغو سیاسي توانایو نه د هغو سیاسي درک نه الحمدلله دوی برخورداره دي چې کولای شي چې په عقلانیت باندې او په ډېر تعقل باندې په بحثو باندې قضاوت وکړي. او د ما هیله دا ده او ارزو دا ده د تاریخ چې باید دوی مسایلو ته راوډنګي او په واقعیتو باندې زیر شي، په عام فریبانه بحثو باندې باید ونه غولېږي، واقعیتو باندې قضاوت وکړي او په هغه باندې خپل تصامیم ونیسي او خپل زحمت وټاکي.
یو څو ټلیفون لري منتظر پاتې شوی دی، مهرباني چې بازادي راځي. دا
الو کو جاسه تاسو ته او استاد مهمانو ته سلام چمتیم.
او چمتو چې سلام شي، مهرباني.
جناب فاروقی صاحب، تاسو په نظر آینده جمهور رئیس د کوم اوصاف خوون باندې چې ولست د منلو وړ او خلک باور وي؟ مننه کوم که تاسو لطف وکړئ په نظر باندې.
ښه، تشکر صاحب. یو دوستانو د خبرونه د بحث موضوع د پټولنه کې د زعامت یا مشرتابه غونډه محترم ملمنه دي، د حق او عدالت د ګوند ویان خاغلی حمید الله فاروقی او د ولسی جرګې غړي محترمه شینکې کړوخیل. نه پوهېږم محترم مېلمانو د سي لنډن پې وغږېږي، بیا به کوشش وکړو څو ټلیفونونه نور واخلو. مهرباني صاحب، بارو چې لطف کوئ. مهرباني
کروخیل صاحب، اگر ما یک کمی مشخصتر از شما سوال بکنم.
بلی.
زنان نه تنها در 10 سال که گذشت بلکه در قرن که گذشت در افغانستان یک نیمه نسبتا خاموش بودن و خوشبختانه در وجود آوردن دشواری های موجود در افغانستان هیچ سهم نداشتن. در 10 سال که گذشت شما چی تصور میکنین که آیا در بین خانم ها ظرفیت های به وجود آمده که در زعامت آینده افغانستان نقشی از اونا صرف شکلی نباشه، قسمی که در 10 سال گذشته بود، بلکه به صورت طبیعی در زعامت افغانستان سهم بگیرن و مطمئنن به مردم افغانستان خدمت بکنن.
تشکر. ما فکر میکنم که در طول تاریخ در افغانستان زنان بسیار قوی متحد و صادق و توانمند که می توانستن باعث زعیم مملکت باشن وجود داشت و دارد، اما متاسفانه که جو سیاسی و اقتصادی مملکت قسمی است که آنانی که مثلا حمایت ظاهری یک تعداد تنظیم های جهادی و یا نیمه جهادی در پشت خود نداشته باشند و یا یک به شکل بسا تفرقه ننداخته باشند و یا یک حالتی که او را به نام قوم و زبان حمایت نکنند، اونا نمیتونن که ظاهر شوند. بسیار استعدادهای وجود دارد، اما متاسفانه که این فرصت بهش داده نشده و یا سیستم احزاب ما قسم نیستن که واقعا زن را به یک عضو فعال از او قبول کنند. اکثرا به شکل سمبولیک میپذیرن و اصلا به باور نیستن که اونا را در رهبری بیاورن. امیز که انوز زن را به شکل واقعی مردم افغانستان نشناخته. من فکر میکنم که زنان بسیار قوی وجود دارن و داشت که میتونست که زعیم افغانستان باشن. میخوام سوال یکی از جوانی که پرسان کردن که در اکثر قسمت های افغانستان امنیت وجود ندارد، آیا انتخابات قانونی خواهد بود یا نخواهد بود؟ من فکر میکنم مکانیزم های وجود دارد که این انتخابات دایر شود. اگر تمام انتخابات ما میشه که در قانون جای بجای شود، اگر به یک روز صورت نمیگیرد و ما باید که وضع امنیتی را بهانه را نگیریم، بلکه میشه که بعضی قسمت هایی که چندان با امن نیست به نوبت یا به روزهای مختلف اینمی انتخابات دار گردد و بالای از او فوکس شود پلیس و اردوی ملی در اونجا جای بجای شود تا بتاند که انتخابات سرتاسری افغانستان و مردم بتاند که در یک فضای پر امن از رای خود استفاده بکنند. یعنی میتوند که انتخابات کاملا قانونی باشد و اما ضرور نیست که در یک روز باشه، میشه که در طول یک هفته دار گردد.
بله، تشکر. فاروقی صاحب، شما سوالات شنونده های ما را شنیدین، در این رابطه چه نظر دارین صاحب؟
بله بله، من فقط یک دوست بسیار معزز جناب چمتو صاحب سوال را مستقیم بله. راجعی ساختن به من.
بله بفرمایید.
دقیقا سوال شانی بود که رهبر و یا زعیم آیندی افغانستان کدام مواصفات را باید داشته باشه. من فکر میکنم بحث مواصفات بحث بسیار طولانی و بحث نسبی هست. من شخصا اعتقاد دارم که یک تعداد مواصفات بسیار حتمی و ضروری است برای یک زعیم، برای یک کسی که او میخواهد در موقعیت رهبری مردم قرار بگیره. در افغانستان به عنوان یک ملت مسلمان، به عنوان یک جامعه که 100% ملت مسلمان است، یکی از مواصفات بسیار عمده زعیم افغانستانی است که باید او یک مسلمان باشه و یک مسلمان واقعی باشه، یک شخص متعهد باشه، تعهد به ارزش‌های افغانستان و ارزش‌های ملی داشته باشه، یک اراده بسیار قویه، خدمتگزاری داشته باشه، به خاطر تجمل و به خاطر تفنن نباید در موقعیت قرار گرفته باشه، سطح فهم بلند داشته باشه، اگر سطح بسیار فهم بلند تخصصی استثنایی هم نداشته باشه، باید به صورت عام یک مقدار فهم در مسائل اداره و در مسائل صداقت باید ولری. صداقت دیر عمده حاصل ده، تحمل او حوصله مندی باید ولری. فکر کوم چې جناب ولس مشر دغه اشاره دغه بحث ته یو زین باید افغانان او په دي خواهشات پر رابطه باندې دي ارزوګان او هیل دي اوریدو پر رابطه باندې باید حوصله وری. دا پراخه حوصله یو ډیر اساسي ضرورت ده، مګر دا په دې معنی نه دي چې دغه د خبرو د اوریدو په مقابل کې دا باید ورسره معاوضه وکي او ورسره معامله وکي او خدای نه خواسته
لغو هوا راشه. دا بحث لکه د سي عملي کو سم او بخي سم د سي لکه به ساده کو چې ډیر اوریدون کې زمنګ په کلو باندې کې دي زیات شمیر خلق انتقاد کوي، وای دغه دغه د بن عملیات چې رامنځته شول چې دلته رئیس جمهور دی دغه منطقي یا د دې ژبې دی معاون دی به بیا د دې بل یو قوم وي دغه وی کار خراب کړی دی او دغه ټول افغانستان وی مشکلات سره مخامخ کړی. البته د ځینو دوستانو نظر دی یا اکثریت وایم اقلیت هر شی خو ډیرو کسانو وخت چې پیغام مونږ ته پریدي یا خبرې کوي په دغه پروګرامونو کې تاسو شاید شاهد اوسئ، اکثره ټلیفون کوي وای چې دغه فرمول یعنی مشکلات ته زمینه مساعده کړې ده او کار اهل کار ته نه سپارل کېږي، ځکه کار سړی کوشش کوي چې خپل قوم یا د سمت یا د ژبې سړی راولي او وزارتونه او چوکۍ شدید په دغه اساس تقسیمیږي او دا د افغانستان په تاریخ کې یو ډیر یو مصیبت بار سیستم ده. نو ستاسو په نظر یعنی د دې مصیبت نه به کله د افغانان خلاص شي؟
جناب الکوزای صاحب، زه خپله د بن په کانفرنس کې نوم دی غیب ساختار کې هیڅ ونډه نه درلوده او دی غیب نتایج او پایله نه ممکن شخصي استفاده نه ده کړی، مګر په واقعیت سره متاسفانه موږ افغانان کله کله پر موقع باندې خبرې نه کوو، بیا چې تیر سو په هغه بحثو باندې بیا یو خاص اعتراضات او انتقادات کوو. هغه مرحله ته موږ تاسو لا شو 2001 کال نه چې افغانان د سی پراګنده او متاسفانه په دنیا کې چې د افغانستان د آبادی لپاره د افغانستان د ملي والی لپاره امید د افغانانو الله ستللی و خو دا یو تصادف شو د 11 سپتمبر حادثه چې دغه چانس افغانانو ته ورکړي چې خارجان دلته ورته یو فرمول جوړ کړي په مغ حالات کې چې افغانستان وګوري یو 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 معقول او مناسب او نسبی شکل سره همدغه فرمول چې جوړ وسو د افغانانو لپاره د منلو وړ و هغه شخصیتونه هغه سیاسيون چې په افغانستان و غوښتل چې په بحثو کې
یعنی نور خلک نو نور خلک نو سر په ټولنه کې نو بنفوذ خلک نو د سیاستوال نو سر چې دغه کسان د زړې چيري به قرات للی
تاسو وګورئ چې د افغانستان په سیاسي ساحه کې همدغه شخصیتونه حضور درلود متاسفانه هغه خاموش اکثریت همیشه خاموش دي او چې ترغو چې تاسو په دیموکراسي کې او په انساني او بشري نظام که تاسو خاموش پاتې شئ متاسفانه د یو تاسو حقوق څوک په نظر کې نه نیسي په دې خاطر په دغه فرمول کې چې جوړه شو همدغه کسانو تاسو وګورئ دا څلوي کسان د غتیری دوري په انتخاباتو کې ځانونه کاندید ک په افغانستان کې ختنه دا څلوي کسان نه وکنه ولی دا د 1.5 میلیونه انسانانو نور شخصیتونه ځان کاندید نه ډیر مناسب انسانانو په دې جامعه کې موجود مګر یا وډارېدل یا پیسې نه درلودي یا امکانات ورسره نه و یا دا چانس ونی نه ولا په هر صورت یا دا شهامت او جرأت ونه کوله چې دلته ودرېږي او دا ځامت ترلاسه کی په دې خاطر په مغه بحث دی بون کې دا څلور ګروپونه چې په افغانستان کې و چې هغه شمالي تلوالو چې په ساحه دي سیاسي دي او نظامی دي افغانستان کې حضور درلوده بل هغه ګروپ چې په قبرس کې جوړ شوی چې او تعداد روشن فکر او هغه تعلیم یافته افغانان پکې شامل و یو بل هغه ګروپ چې په خبر پوګ دي ګروپ نام یاد دي چې هغه د مجاهدینو د دورې هغه بقایا دلته پاتې او شخصیتونه یو بل هم هغه د پادشاه ګروپ چې په روم کې و دي بابای ملت ګروپ دغه څلور عمده ګروپونه د سیاسي متشکل و متاسفانه یو تعداد شخصیتونه هم چې په انجوګانو کې په نور مؤسساتو کې په اکاډمیکو محیطو کې هغه هم اشتراک درلوده په دغه بحث کې امانه په شکل یو قدرت په هر حالت سره دغه په دغه فرمول کې کېدای شو چې نور حالتونه هم را علاوه شي او نتایج هیڅ بعضی ګروپونه لکه د افغانستان د اسلامي حزب د خغر حکمتار تر مشال لاندې د طالبانو د حرکت د ګروپ مګر هغه په هغه وخت کې خپل د علاقه نه درلوده او په عین حال کې چې د جنگ سره په مقابله کې وو په دوی خاطر دوی ته هم ډیر چانس ورنه کړ شو که هلته ډیر تلاش شوی وای او په یو بل فرمول سره دوی مجبور شوی چې راغلی وي دا به ډیر خو مګر متاسفانه و نه شو او په هر حالت سره اتسي چې موږ پلاس کې وو او د دنیا پلاس کې وو د افغانانو
هغه څه جوړ شو
مګر تاسو وګورئ ارسکوم دوه کاله مخکې لږ بنه فیصله دا و چې په افغانستان کې یو انتخابي حکومت راځي نو دلته ټول افغانانو لپاره دا چانس ده چې ځانونه کاندید کړي او دغه مسابقات ته را داخل شي متاسفانه بیا هم بیا ته د افغانان ځانې ګوښه کړ میدان هغه سي میدان ته پریږدې چې بیا موږ چیرې راښکاره شو په دوهمه دوره د انتخابات کې بیا موږ بحثونه وشو او سبا ته به دغه بحثونه بیا به موږ تاسو 15 کال پسته بیا به د قضاوت کوو نن کده چې یو کال مخکې د انتخاباتو ده او یو زلزله دې ټریبیون اعلان کوم چې هغه افغانان چې ملي رسالت لري ملي احساس لري ملي مسولیت لري باید دغه یو فرمول په اساس باندې او دغه طریقې چې ما مخکې وکړل چې یو ملي پلیټ فارم یو ملي اجنډا یو ملي فکر باندې سره راغون شي او راسي چې یو معقول ځای یو مناسب ځای چې دغه مواصفات او خاوندې هغه د خپل اندې لپاره وټاکو او سبب یا داخليان او خارجيان ټوک ملامت نکو چې ولا په افغانانو باندې بیا دغه ونه شو چې موږ د پاره د شي فرمول باید راکړوي دای باید نو راکړي دا بد کار دی چې همیشه خپل قصور لرو او دا قصور نور ته بغاړه شو په دې خاطر د ما پیشنهاد دا دی چې اوس افغانان باید سره راغون شي او خپل ملي مسولیت ادا
څو یو د خپل د خبرونه ورسته شی بوته نشدې کې ګورورو محترم کروخیل د دوستانو تلیفونونه د مواردل او نظریات مواردل پښتنې مطرح شولې د ټول په نظر کې ونی سه او د پروګرام د سی ورورو سره جنبندي غونډه کوي چې څه باید وشي مهرباني
وایم چې د زین دوستان سوالو ته جواب وایم یو ورور ویل چې مثلا یو تعداد پهلوانان په هر ولایت کې موجود دي او غو ټول په اسلاغه ولایت په خپل انحصار
کوي پهلوانان یو
کتلري اما غواړم چې د ورور ته ورته ما چې باید زمونږ هغه پهلوانان باید عربو مملکو تجربې څخه باید زده کړو چې د سیورز رانشي چې د سرکونو په سر باندې دی پسلا په ډیر بیرحمانه شکل د خلکو طرفه ووزل شي خلکو قدرت باید د خلکو زور د خدای زور ده باید دوی خپل هم باید د مسلې څخه ډډه وکړي او خلک هم باید ځان ډیر مایوس او به کمزور احساس نکړي که چېرې خلکو غواړي په وطن کې ډیر یو مثبت تحول راوړی سي ضرورت ده چې موږ انقلاب انقلاب راولو مهم داده چې موږ یو دیموکراتیک پروسه چې انتخابات په غو کې فعال ونده واخلي او یو مثبت کاندید څخه حمایت وکړي تر څو پر دغه پهلوانانو ګلام ټول سی یو دوم دغه د ستعداد کاندیدانو کېدای شي په قانون کې محدود سی او په هر حال کېدای شي بیا ځینې کسان د اعتراض ولري چې مثلا زموږ حزب زیات یا موږ هره حزب له خپل کاندید څخه محروموي مهم داده چې بیا هم خلک آگاهانه رایه او یو ښه کاندید ته کوار کې هغه به بهتره وي درغلی همیشه په ټولو دنیا کې په انتخاباتو کې کېږي عمل فیصدي فرق لري په افغانستان کې زبا دوه مچسته ده واقعا یو تعداد کسان چې دومره درغلی وکړي چې په درغلی یا وکیل شو یا مثلا نور کورسوی ته ورسېدل اما په مجموع کې یو تعداد کسان هم شته چې بدون درغلی ناکامیاب شوي زه فکر کوم په مجموع د یو انتخابات مشروعیت سوال لاندې باید موږ ونیسو اما په هر حال فیصدي درغلی دې کې شک نشته چې موجود و راځو په همدې کې چې زیم د مملکت د افغانستان د مملکت پر راتلونکي کې ډېر یو مثبت او هم رول لوبولی سي د راتلونکي باید زموږ راتلونکي مشران باید تیرو تجربو څخه دغه زده کړي چې زعامت په مصلحت نه بلکې په یو په درایت او په عقلانیت باندې کیږي باید افغانستان یو قومي فرمول ته نه بلکې یو متحد او آگاه او یو په کارپو ټیم ته ضرورت لري او خلک هم باید احساسي مسؤلیت وکړي باید د ښو خلکو په پلټنه کې سي یو ښه ټیم څخه حمایت کړي او خپله رایه وکاروي تر څو پورې راتلونکي زعیم واقعا یو متحده او صادقه اوسي.
تشکر صاحب. محترم حمیدالله فاروقی سخنگوی حزب حق و عدالت افغانستان، ما به دقایق اخیر برنامه نزدیک میشه، مگر شما لطف کنین با در نظر داشت سوالات که شد و صحبت هایی که اینجا شد نظریات و صحبتتان جمع‌بندی بکنین که زعامت آینده افغانستان چگونه باید باشه و واجد چگونه شرایط باشه، لطفا در یک دقیقه بتانین کار کنین.
بله بسیار تشکر. من فکر میکنم که ما در موقعیت قرار داریم که میریم برای تطبیق و برای گسترش یک پروسه دموکراسی در افغانستان و در این پروسه و از طریق پروسه میخواییم زعامت ملی افغانستان که او توانایی و مشروعیت لازم داشته باشه تا بتانه در جلب حمایت مردم بالاخره به این مسئولیت های بزرگ و به این چالش های بزرگ که در برابرش قرار داره به اونا بپردازه. به او خاطر ایجاد و تشکل یک حرکت جمعی که مبتنی باشه بر یک پلتفرم ملی ای باید ایجاد شوه و در چوکات یک اجندای ملی و یک فکر ملی بالاخره یک تیم ملی به وجود بیاد و یک تعداد تیم‌های ملی باید به وجود بیان. البته به اساس همین نظر دوست ما آقای اشرفی گفتن که باید در دور تفکرات سیاسی و ایدئولوژیک احزاب و شخصیت‌ها جمع شون و بالاخره یک تعداد محدودی از کاندیدها را به ملت معرفی بکنن تا ملت بتونه با یک معقولیت و با یک توانایی بلند با یک آگاهی کافی بتونن رأی خود را بکنن و در انتخاب زعیم آینده افغانستان همون مؤثریت لازمه در پروسه دموکراسی و در واقع تعمیل بکنن. به او خاطر ضرورت است تا ما از طریق ارائه یک گروه ملی یا یک تیم ملی در واقع همی آرزومندی را تمثیل بکنیم. در عین حال باید درک ما این باشه که ملت افغانستان در واقع با انتخاب زعیم یا با انتخاب رهبر در واقع اونا خدمتگارهای خود میگمارن.
تشکر ډیر مننه د حق او عدالت ګونوان خاغله حمیدالله فاروقی د ولس جرګې غړي محترم شین کوي کړو خیل دا چې حاضر شوې له تاسو نیو دنیا مننه د غزه د پامدی ډول په سیاسي مسلو کې د نظر لخواون خاغله داوود سلطان زوین هم یو دنیا مننه کوي د خبرونه په لومړی برخه کې موږ سره دوستانو تر بیا حاضر دو پر تاسو په لوی بخون کې خدای سپارو روح خخ او خوشاله اوسئ.
با تشکر از میهمانا و شنونده های برنامه که با تلفن ها و پرسش هایشان در پیش بردی برنامه سهم گرفتند. برنامه ای هفته در امواج آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه آینده خداوند بزرگ یار و مددگارتان.